با شماره سفر 797-88-6900 با تماس شدیم.
ستوري مشاي وخت په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. له ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې کابل ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راتګ او ورسره د حمید کرزي هوایي ډګر په سړک د شوې انتحاري حملې په اړه وروستي معلومات درکو. د شنمو د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د لیدنو کتنو په تړاو د افغانستان د سولې عالي شورا د څرګندونو او د سولې او همغږۍ لپاره افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاري ګروپونو راپور هم درکو. په نړیوالو مسایلو کې بیا ورې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي ګنی پښیمانه بشي. خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سلیم محمد سالی وړاندې کوي.
عبدالرشید دوستم وایي چې په ترکیه کې د خپلې صحي ستونزې په خاطر د دومره موده پاتې وو. په هرات کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ په جګړه کې 11 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې بیا 14 د پارلماني انتخاباتو یو کاندید وژلی دی. د جمهوری ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم له 14 میاشتنی جلا وطنۍ وروسته نن هیواد ته ستون سو. په کابل کې ګڼ کسان چې په هغوی کې عالی رتبه دولتي چارواکي هم شامل و د ښاغلي دوستم هرکلی ته ورغلی و. ښاغلی دوستم په دې مناسبت جوړې شوې وینا ته شیبه مخکې وویل: صحي ستونزې مې درلودې چې ترکیې ته مې سفر وکړ. هلته مې د ترکیې د ډاکټرانو لخوا 10-15 ورځې تداوي روانه وه. له روغتون څخه رخصت سوم، خو بیا هم راڅخه غوښتنه وسوه چې باید د چک کېدو لپاره بیا بیا ورسم، ځکه نو هلته د څه مودې لپاره پاتې سوم. عبدالرشید دوستم وروسته له هغې چې د جوجان له پخواني والي احمد ایشچی سره په ناوړه چلند تورن سو ترکیې ته لاړ. ښاغلی دوستم د احمد ایشچی تورونه رد کړي او ویلي و چې د کورنیو دلایلو او خپلې تداوي لپاره ترکیې ته تللی دی. بل خو د کابل پولیسو تایید کړی چې د هوایي ډګر له سړک څخه د عبدالرشید دوستم د موټرو د کاروان له تیرېدو وروسته ځنوجونکي حمله سوې ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي 14 مازدیګر شاوخوا 15 بجې د کابل هوایي ډګر پر سړک سوې ده. د دې قمندانۍ ویان حشمت ستانکزی ازادي راډیو ته وویل:
به ګمان اغلب که ناشی از حمله کننده انتحاری در مینزیکی چاری میدان خود منفجر میسازد. بیشتر از 10 نفر کشته و زخمی داره که افراد ملکی است. حتی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش بیا وایي چې د مرګ ژوبلې دغه ارقام شایي زیات سي. د هرات ولایت چارواکي وایي په ادراسکن ولسوالۍ کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ په وسلوله نښته کې له دواړو لوریو 11 کسان وژل سوي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې پېښه کې له دواړو لوریو نامعلوم شمېر نور کسان ټپیان سوي هم دي. بل خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی لخوا شپږ اربکي وسلول وژل سوي دي. تر دې مخکې هم د ملا هیبت الله خونزاده او ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ دا ډول نښتې سوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو نن د دواړو هیوادونو د کاري ډلو لخوا خبري وسوې. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په کابل کې د دې غونډې تر پیل مخکې وویل چې د بحثونو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا ایجادول دي.
چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل دغه ګډ پلان پروستو کې نهایي سوی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 200 ور رسیدلي شکایتونه له بشري حقونو په سرغړونو، وژنو، د مځکې په غصب او نورو قضیو کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو د دخالت په اړه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمشنر عبدالبصیر فایز د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وایي چې له 3 ولایتونو په مجموع کې نږدې 680 شکایتونه ور رسیدلي دي. یوه ځنمرګ برید د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید وژلی او ګڼ نور کسان ټپیان کړي دي. د ناکراری وروستۍ پیښه له پارلماني انتخاباتو سره ارتباط لري چې په پام کې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ وسی. پولیسو او روغتیایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې اکرام الله ګنډاپور چې د عمران خان د تحریک انصاف له ګوند څخه پارلماني انتخاباتو ته کاندید و د ټپونو له کبله نن په پوځي روغتون کې سا ورکړه. پیښه چې په ډیرا اسماعیل خان کې سوې ده د ګنډاپور موټر چلوونکی هم وژلی دی. پاکستاني طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ایران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دښمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی وویل امریکا باید وپوهېږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د سولو مور ده. ولسمشر روحانی نن د ډیپلوماتانو په یوه غونډه کې خپل امریکایي سیال ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې وویل
با دوم شیر بازی نکنید.
د مری لکی سره لوبې م کوي پښیمانه به سي تاسو به ابدي پښیماني تر لاسه کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د وټلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی چې د مسلې د ایران سخت انتقادونه پارولې دي. او د اسرائیل پوز وایي په ورستیو کې د سوریه د یو رضاکار مدني سازمان غړي ژغورلې دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصلاح کاروي. دغه کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د ګولان غونډیو ته څیرمه له یوې ناکرارې سرحدي سیمې ژغورل سوي دي. د اسرائیل پوز راپور ورکړی چې 800 کسان اردن ته لیږدول سوي چې له هغه ځایه به بریتانیا، جرمني او کاناډا ته سفر کوي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ترکیې نه کابل ته رسیدلی او د نوموړي له راتګ سره سم د کابل هوایي ډګر په سړک ځانمرګ برید شوی چې مرګ ژوبله هم لري.
اولی ساعت 5 به ګمان اغلب کې ناشی از حمله کندن تاری د مینزکی چاری میدان خود منفجر میسازد.
همدارنګه په یو بل راپور کې اوري چې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو خبرېدو وروسته د افغانستان سولې علي شورا وایي د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرول دي.
خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبري.
بلخوا د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل وکړ.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي.
د شنبې بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو ځینې سرونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولای شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په نړیوالو مسایلو کې بیا اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې د زمري له لکې سره د لوبې نه کوي ګني پښیمانه بشي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په 12.95 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو او په ټول هیواد کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کلن جلا وطنۍ وروسته نن له ترکیې نه کابل ته ستون شوی دی. په ورته وخت کې د ښاغلي دوستم له راتګ سره سم د کابل هوایي ډګر په سړک ځانمرګ برید هم شوی دی چې ویل کېږي مرګ ژوبله هم لري. ډېره نور حال زما همکار اجمل تورمان راکوي چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ که وروستي جزئیات شریک کړئ چې ښاغلي دوستم هیواد ته رسېدل له د سړول هرکلې شوی او ترڅنګ دغه 14 چې شوی دا د دې جزئیات سړي.
بله وسال سر تاسو د ازادي رادیو رېدګم ته سلام پوره نکول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ورسله شاوخوا دیرلس بیاشتو پا ترکیه کی نن کابل ترستون شو دا کابل پا ویدگر که دت در کلیل پارا دا افغان حکومت لم دوهم رسیال سرور دانش دا غشان دی جایر یست دوهم رسیال محمد محقق احمد زیا مسعود دا بلخ بخانه ولی او دا جمعیت اسلامی اجرایی عطا محمد نور او گنج میر نور کسان هر کلی تا ورغلی ول خاغل دوستم ورسل دی چه لحوی دگر راوت نو دی دخپل دفتر تا ولار او دخپل دفتر پانگر که دل خلکو سر خبری وکلی خاغل دوستم ول چه دی دیل نس میشتی پترکیه که و او دا دخپل آغا پترکیه که دی استوگ لامل خپل ناروغی آدکل وی ول چه دی بار ورد دکتران غختنه که ولی چه دی باید درملنی پاره ده سر خبری وکی او دی اغا معینات چی دی اغا باید تکمیل شی. نو زکر دی علتا پات شو خاغلی دوستم دا افغان حکومت نمانه نوکره چه دل پاره خاص زنگری مراسم دا ارکلی لپاره جور کری ول دا افغانستان پر شمال که وروسته و لاریونونو او اعتراضونو تم پخ پل خبرو که اشاره در لودلا دا ول چه دا لاریونونا غیر عادلانه ول او زنی کسان گفتل چه لدین شخصی منفعت واخلی شخصی گټه واخلی په داسې وخت کې چې د انتخاباتو په درشل کې د غیر عادلانه وګڼل دغه هر څه خو د خپل پلویانو ته ویل چې تاسو غوښتنه دا وه چې دوستم راشي دوستم راغی دا د کابل ته او بله غوښتنه د قیصری د خوشکېدو وه چې د هغې په اړه جزئیات ډېر ورنه کړل. ښاغلی دوستم دغه شان دا هم وویل چې په ترکیه کې هم د دنه لکه څنګه چې په خپل وطن کې دنه میلمه پالنه کېدل په ترکیه کې هم کېدله. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور هم وغږېدو د خپل خبرو کې خلکو ته وویل چې راتلونکې اونۍ به د یو لوی ائتلاف د اعلان خبر هم ورکړل شي. خو هممهاله د دوستم د راتګ سره د کابل د هوایي ډګر په جاده کله چې د ښاغلي دوستم موټرې راتیریږي د پلویانو دلته یوه انتحاري حمله هم کېږي چې د امنیه قمندانۍ د ویان رشمت ستانکزي په خبره چې مخکې مو د دوی څرګندونې واورېدلې په دغه حمله کې شاوخوا لس کسان ته مرګ ژوبله وتلی چې تر اوسه پورې ډېر جزئیات معلوم نه دي چې وروسته به په نورو خبري سرویسونو کې په دې برخه کې معلومات خپاره شي.
ډېره زیاته مننه کوو تورمان صاحب. کور ودان زما همکار اجمل تورمان و چې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د راتګ او ترڅنګ په ورته وخت کې په کابل کې د شوي ځانمرګي برید وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړل. په دې اړه به نور معلومات زموږ په راتلونکي خبری مجله کې هم له تاسو سره شریک شي. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو خپرېدو ته په اشاره سره وایي چې د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرول دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له نړیوالو او سیمه ییزو دوستانو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو رسنیو د طالبانو د یو استازي په حواله داسې راپورونه خپره کړي وو چې ګنې طالبانو او امریکایي چارواکو په خپلو کې په سوزلې کتلي دي. پلیره نور جزئیات زما همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې د خبرو له پیلېدو سره همکاري وکړي دوی هرکلی کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هیوادونو همکاري اړینه ده، خو وایي چې د سولې د خبرو رهبري او مالکیت باید یوازې له افغانانو سره وي.
موږ هیله من یو چې هر اقدام چې د افغانستان د سولې د سولې مذاکراتو پیلېدل وي ترمنځ د حکومت او طالبانو، خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نه شي کولی بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې
رهبری. ان بی اس امریکایی خبری شبکه تازه د طالبانو د وی سرچینه په حواله چې نه غختل نوم یې واخیستل سی راپور ورکړی چې طالبانو او امریکایی چارواکو څو ځله سره کتلی دي. دغه شبکې ویلی دي چې د طالبانو او امریکایی چارواکو ترمنځ دغه غیر رسمي لیدنې کتنې په افغانستان، قطر او متحد عربی اماراتو کې سوي دي. ان بی اس ویلی دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ملاقاتونه نه دي تایید کړي، خو ویلی دي چې د ډونالد ټرمپ حکومت له دې وړاندې د افغانستان د ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو د خپرېدو ترڅنګ کابل چپ ملي ارمان ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د جبهې مقاومت یو شمېر مشرانو هم د طالبانو له لوړ پوړیو چارواکو سره خبرې کړي. په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله د سرچینې نوم نه دی ذکر سوی، خو د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوي یو غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د جبهې مقامات ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. له دې وړاندې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره مذاکرات کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه مشتاق رحیم د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو خپرېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول ملاقاتونه کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمینه مساعده کړي.
همدا پورې محدودیت لري چې دا باورونو ارزونه ده چې موږ څومره په بل باور کوو. دا یو هڅه ده چې وکتل شي چې نیتونه څومره واضح دي د سولې د بهیر لپاره. مذاکرات نه دي، البته د مذاکرات څخه مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ اړیکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تېره ورځ ویلي و چې ټاکل سوی په روان اونۍ کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسی. د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله ډېرې کړي او خلک له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته لبیک ووایي.
ازادي راډیو ته غوږی است. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل وکړ. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی چې د غونډې په پای کې نتیجه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د دغې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. یوسف خان زدران او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان او پاکستان له ترنګلو اړیکو وروسته اوس د باور جوړونې نوي پړاو ته رسیدلې دي. د دواړو هیوادونو کاري ډلو د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پوړو پلاوو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوی چې دا کاري ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دغې ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د ګډ پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کیږي. د ده په وینا دوی به په پنځو کمیټو، سیاسي اړیکې، کډوالي او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمامین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسی او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل سي.
د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه وروستی شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدراعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پر مهال چې د روان کال د حمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدراعظم هغه وخت له ولسمشر غنی سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تامینې جنجوآ جوړې شوې غونډې ته وویل ډاډه ده چې د دغه کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
and we see that Pakistan and Afghanistan will go to
Bangladesh da tamalru che Pakistan aw Afghanistan ba inshallah pa sima ki da iqtisad subat aw da suli da tingxt ba barkha ki pa gada parmakhtak kawi mung da khpal plawi lar khada da sargandu che da da bahir da parmakhtak la para ba pujmantia sara iqdam kaw
نوموړي وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي کابل ته د پاکستاني پلاوي دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي خو د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوښتاو مزدیګرنۍ خبري مجله اوري د افغانستان مشران جرګه له حکومت نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د راتلونکو اوربند پړه له دقت نه کار واخلي تر څو ورسخه نه وړه استفاده ونشي د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل وسلوالو مخالفینو په کوچنی اختر کې له اوربند نه وړه استفاده کړې ده له دې سره د حکومت اجرایی ریاست وایي چې چیرې په لوی اختر کې اوربند لاندې ده د خلکو ټول اندېښنې به په پام کې ونیسي بیا هم یوسف خان زدرانه او د موضوع تفصیل
مشرانو جرګه په تیر اختر کې لوربند نه راولاړ شو یستونزو او اندېښنو ته په پام سره ټینګار کوي چې حکومت باید داسل د خلکو ګټو ته په کتو اوربند اعلان کړي د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه د تیر اوربند په اړه د سناتورانو تر اندېښنو وروسته ټینګار وکړ حکومت باید داسل وسلوال مخالفینو سره په اوربند کې ډیر دقت وکړي
په تیر اختر کې کار اوربند شو د خنډ نشو متاسفانه دښمن د دې رسوې استفاده وکړه نو زموږ پیغام به د یادپاول سمشر او د حکومت مشر بتاندای چې د طالبانو یا د دشمن یا د سیمې د استخباراتو شوم هدف ته چې پتیر آتشبستی لاستر او هغه ته په نظر کې نیول سره د خپل ولس ګټي خپل نظام ګټي او خوندي وساتي او فائدہ کې آتشبست تر سره کیږي اول یو طرف نه دوم ولس ته نه متضرر نشي
کڅم خغلی مسلمیارونه ویل چې په تیر اختر کې لوربند څخه څنګه اوړه استفاده شوی خو سناتور حسن هوتک د غونډې ته ویل چې تیروربند یو منظم پلان لمخې نه اعلان شوی نو ځکه لوربند ورسته خلکو ته ډیر تلفات ووختل د په داس حال کې د افغان حکومت په لوی اختر کې هم له وسلوالو مخالفینو سره دوربند ویل یو دا کار د جګړې ختمولو لپاره د خنیت خودل بللی دی افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وشتمې ورځنې یو اړخیز اوربند اعلان کړ چې وروسته بیا طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ که څه هم وسلوالو مخالفینو له اختر وروسته اوربند ختم کړ خو حکومت اعلان شوی اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځوه خو انتقادونه دا دي چې حکومت د اوربند لپاره دقیق پلان نه درلود اوس د حکومت اجرایی ریاست وایي دا ځل به د اوربند پرېکړه د بېلابېلو اړخونو په نظر کې نیولو سره کیږي د اجرایی ریاست دویان مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیدگاه‌هایی که مطرح میشه از جانب مشران جرگه
دوی هغه لیدلوري او اندېښنې چې د مشرانو جرګې د غړو خلکو او اړوندو بنسټونو له لوري مطرح کیږي دا ټول په نظر کې نیول کیږي او هغه اوربند چې ټاکل شوی په لوی اختر کې اعلان شي په هغه کې دا بیلابیل اړخونه په پام کې نیول کیږي له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د تیر اختر د اوربند ستونزې ډېرې وي او لا هم په کابل کې د طالبانو د موجودیت او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنې موجودې دي له ډلې یونس فکور وایي یو اړخیز اوربند ښه انتخاب نه ده
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګی است اوس هم د انتخاباتو موضوع د انتخاباتو زینې سرون کې وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نه رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندی سابقه هم کول شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي د انتخاباتي سرون کولاډل محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس ګمارنه یو مثبت اقدام دی خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي تیر ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په اساس احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل دی تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو د دغه پوسټ د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل خو د دې انتخاباتي تجربې نشټوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي سارون کې اندېښمن کړي دي دغه سارون کې ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لری کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بېطرفۍ سره پرمخ یوسي. دبوبل د دارالانشا د رئیس د ټاکلو پروسې یو لړ اندېښنې پیدا کړي، ځکه چې قانون پکې مات شوی دی. یعنی د قانون د مادې زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلي شوې نه وي، شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی، تحصیل، تجربې او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري، دا هم یوه لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر لمریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سادات د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب، احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تېرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تېرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هېڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي. دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هسې بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یوه څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډېری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. دی ټینګار کوي چې که د دغې پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بې طرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کېدونکو ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان راتل د اندېښنې وړ بولي. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د یک شنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غلامۍ کچه مخ پر زیاتېدو ده. دغه نور حال د محمد حدیث پردیس په دغه راپور کې.
د ځینو نړیوالو بنسټونو له لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاخه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دوی کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي، دا د مدرن غلامۍ یوه بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفري نړیوالو بنسټونو له لوري په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری یې په آسیایي هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اوقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسیون مرستیاله مسعوده کروخي:
شما بر از برده چی تعریفی داریم؟
په لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټول د ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم
غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلې کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت تسلیل لاملونه دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولی. یو خبردار چې افغانستان د کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلی دی. دغه میډال فرزاد منصوري خپل تایلنډي سیال ته په ماتې ورکولو سره د افغانستان په نوم کړی دی. له دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د برونزو میډالونه ګټلي وو. د کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې د نړۍ د 60 هیوادونو نه نږدې 1500 لوبغاړو ګډون کړی دی چې شپږ افغان لوبغاړي هم پکې شامل دي. له همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله زما همکار احمد حنایش درته په دری